Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجشوه نن پنځشنبه د کب یاهود پر لسمه او د مارچ 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوارې شي. کابلوف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړې. په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابلوف روسیې شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاته کړه چې هېواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړې خو جزئیات روښانه نه دي. بل لور ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. اردوغان د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یوه اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د جوران کړې هغې غاړې ته پر پاکستاني پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبه په ورځ په څلورو ولایتونو کې و کسان په درو ووهل شول. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوه تنه په بغلان، یو کس په بلخ، درې تنه په هرات او یو تن په اروزګان کې په درو ووهل شو. وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبرپاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې په تور وهل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی. د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1100 کسان په درو وهل شوي چې 100 پکې ښځې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځنی ختیځ ته یو ځانګړی استازي لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه څرګندونې په یو خبر پانه کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له دغو عرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی له زغمه مننه کړې او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژۍ د تاسیساتو په ګډون پر ملکي اهدافو بریدونه ونه شي. چین د خپل تیلو زیاته اندازه لمنځنی ختیځ ته تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژي د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمستنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي فصلو کې کم شوی. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان د دغه جام دویمه نیمه پایلو به کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند او جنوبي افریقا سره مخامخ و چې لوبه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه. پایلو به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8 ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا د دفاع وزیر وایي پر ایران لا پراخ بریدونه کیدونکي دي.
وی آر اونلی 4 دیز انټو دیس اند دی ریزلټس هاف بین انکریډیبل.
د یونما د ماموریت د تمدید په حق لا په امنیت شورا کې څرګندونه شوی. جزئیات درکو.
طالبانو له محدودیتونو سره په د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام پرون په اومه ورځ هم جګړه روانه وه.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مجرمینو لپاره ده. اوس کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هره تاڼه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د هستوګنې د بلاکونو زیاتوالی په دې اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگسیت وایي د ایران په ضد د بریدونو لا زیاتې او لوی څپې په مخ کې دي او په خبره یې کار اوس تازه شروع شوی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ پر ایران د بریدونو په پنځمه ورځ په پینټاګون کې وویل چې امریکا او اسرائیل به چې د نړۍ پیاوړي هوایي ځواکونه لري په نږدې یوه اونۍ کې د ایران د فضايي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. ښاغلی هگسیت وویل د امریکا نور سرتیري هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي.
We are only 4 days into this. And the result
he was it salur riziki che muk de ghishkhrita nanawatliyo pal de pam wal aw waqian an tarikhi di yawazi mutahid walatuno kawal shwaye de ghagram makhtabuzi kho kala che israel de faizu akuna ham muksara yawzai shul zmuk de zuakuno uranawun ke waltian nur ham ur ziyata shwa da jurikht zmuk de islam palawa sakhdari zu dukhmanano dil manzar rulo po mana da adversaries.
امریکا او اسرائیل د تیر شنبه په ورځ پر ایران ګډه او همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سربیره یو شمیر ایرانی چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرس سره د کتنې په مهال وویل دوی یعنی ایران نور هوایی دفاع نه لري، نور هیڅ ډول د کشف سیستمونه هم نه لري، نو هغوی به ډیر زیان وویني. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی یو اوپتل د هند په اوقیانوس کې د ایران یوه جنگي بیړۍ هم ډوبه کړې. د سریلانکا پولیسو او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ایران د دغه بیړۍ د واتی عملی جسدونه یې پیدا کړي. ایران د امریکا او اسرائیل د بریدونو په غبرګون کې پر اسرائیل توغندیز بریدونه پیل کړي او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي اډې او نور تاسیسات په نخښه کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د فارس خلیج پر هیوادونو باندې خپل بریدونه ودروي. ایران بیا ویلي چې په منځني ختیځ کې د دوی بریدونه د امریکا پر منافع ودي او قطر او نور هیوادونه هدف نه دي. د قطر صدر اعظم بیا د ایران دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د ایران په توغندیزو او ډرون بریدونو کې د قطر هستوګنیزې سیمې له هغې ډلې د هم نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ودانۍ حیاتي زیربناوې او د ګازو د تولید تاسیسات په نښه شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورې. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونې په پاته برخه کې زموږ د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي. د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوری د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د روان مارچ میاشتې په ولسمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې استازولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سه شنبه د هود یعقب په 12مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوري کولای شي د دې ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغېز ولري. په راپور کې راغلي یوه لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنی دریځ هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل ک د وسنۍ علومړي توبونه او دندو پرته د یونامه ماموریت وغځول شي دا کار کولای شي د بشري حقوقو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي ویل
که په افغانستان کې د یونامه ماموریت وغځول شي ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقوقو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملی خدماتو تمرکز زیات شي. دویم طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي له یوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي نو پر سیاسي او مدني ازادیو منفي اغیز هم لرلای شي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکي عزیز آریانفر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د کار غځول اړین دي څو د بشري حقونو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
فکر کوم چې له وی خوا باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ ماموریت وغځول شي څو مهمې دندې ترسره کړي. په بشري حقونو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. له بل خوا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنی روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونامه ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونامه د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونامه مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزې ډلې موجودیت رد کړي. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2001 کال وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدودو او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تېره شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب 14 خپور کړی ویلي په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسي افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12 د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرګ ژوبلې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د ملکي ملکی وګړو 28 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوی، 12 دکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوی. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري له 28 د مارچ تر 2 یې د لومړنۍ ارقامو لمخه لک تر لګ یو سل شپک سلوخ ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چار شنبه د هوت 14 په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د دغه نښتو له امله د ملکی مرګوب لپاره جدي اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چار شنبه د هوت 14 خپور کړی، ادعا کړی چې په تېرو 24 ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالیو د توپونو له سلو ډېرې ډزې کړي چې له امله یو ماشوم ټپي او ګڼو ولسي خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د ډیورنډ کرښې اخوا بیا د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ پولیسو هم د کب په 12 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شویو توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاکستاني ځواکونو ګڼې پوستې ویجاړې کړي او مقابل لوري ته یې د مرګ ژوبلې دا ډولو ادعا کړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې چې چار شنبه د هوت 14 خپور کړی، د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د یوې بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کړي. پاکستانی اړخ لا تر اوسه د دغه ادعاو او تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوې نشي تاییدولې. په همدې حال کې د دغه نښتو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنایۍ زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د WFP مشر جان ایل اف سه شنبه د هوت 12 په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر 30 ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لوري په خپره شوي اعلامیه کې د جان ایل اف له قوله راغلي د روان وضعیت له امله په یادو سیمو کې د بیړنیو خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په ښوونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمېر فعالیتونه ځنډول شوي چې شاوخوا 1,60,000 کسان یې اغېزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوي ولسوالۍ لا دمخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسېدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسېدلي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري له 28 رئیسې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول ځکه اړ شول خپلې اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ یو اوسېدونکي دریا خان چې له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سراچي علي خان سیمې ته راکډه شوې، ازادي راډیو ته وویل
په دغه خوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه په دې کې لګېدل. د خلکو مالونه تلفات شو، کورونه تلفات شو، موږ مجبور شو چې په نیمه شپه راووترو. دا خلک راغله څوک په یو کلي بل کلي.
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمې بې ځایه شوې تاوله ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
د راووترو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع شو، توپونه شروع شو، ولاتي د کورونو شاوخوا توپونه لګېدل او مالونه هم سره وګستل.
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورنډ کرښې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسېدونکي هم د روانو نښتو له امله بې ځایه شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي. د خوست د علي شیر تریزیو اوسېدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی کنه، مسول حکومت سره کوي، دوی وملي ټول وم سره کوي کنه، دا بالکل اسلام نه خبر نه دی، مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یې خسته دی.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوي دغه نښتو د پای ته رسېدو اړه تر اوسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې، خو تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې د دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د ترکیې او پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي اردوغان سه شنبه د هوت 12 د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړي. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلایو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هوت د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوی دی.
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور، خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلې د ادرس نه خوریږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپله ګورئ چې ډېر په تیزۍ سره روان دي. کله د دو ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو ګزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته وڅلوېخ کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو د ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بېرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې سي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ل خبرونو ور اخوا
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمیر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي د پخوانی یو پوړیزه کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه شلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار بڼه یې ښکلې کړې او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوس زیات او بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک له ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسېدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
لاک ژوند ډېر آرام ژوند وي. مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو، نو کله به چې ته تلو موږ به یو نفر حتمن کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووځو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، او د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په حویلۍ کور کې زغال اخیسته، لرګي اخیسته، د بخارۍ دغه جنجال به، او دې کور ته چې اوس راغلی وو یعنې د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم د ډېر راحت ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
زندگی به شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونو لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیار زیاتوي چې په دې سره د خلکو د بیکورۍ ستونزه هم هواریږي. مخکې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکی محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي، ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلی خلک ته اسانتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل خران چنده اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي، او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي، چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر اباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې دغه پخکته باندې روانه ده، همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي، چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن، اوبه رسول، برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوې. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سې شنبه د حدود 12 ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکونه کلان است، امکانات بیشتر است، تعداد طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي، امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي، هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې ترسره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار
د ښار په سرکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړې او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2023 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. دې نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسی کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللي و، داسې مهال چې دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خوله کې را سره اوسئ.
فرن مې حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی. لوی کا وسه ډېره مشهوره وله په اکاس باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1958 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولی ډیپلوم وانه خستلی بیا مینو هله دا ول چې زباید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رشتہ کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره وولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع د مسالې د سوال چې حتی یو کول چې زباید خپل زده کړې د حقوق په رشتہ کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت د موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول مزکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنینو بیا حقوق تعقیب کړل.
په هنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي لکه ترور ډکوي تاسو دوه ځای په هنتون لوستلی هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره که در په زړه کې
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم و کاغذ نه و ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلی د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی هوا هم ګرمه وله ول کښېنئ دغه ستاسې صنف دی پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې ول نه ویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته ښوونکی پوه سو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی مځکه یې په لاس باندې هواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه سولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلی ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ و کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خط درته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی وو بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د پوهنتون دی دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کې ټکسي هم نه وو پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو خزا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی لیلې ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې دی د افغاني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ورلم ډېر ښه د استادانو لو پرشتینې توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان ولو د هندستان فارغان ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. پرشتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و. کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت ولو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هره ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو. د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم لاړ شو پر خطوی کې هلته یو اصل وجود درلود چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې پر دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هېوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هېوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بېرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تېرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګرباچوف په سقوط وو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سولو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډېره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې وشته ولید دې تعجب به کولی ول، خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کومه معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه سو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په دوه زره دولس کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه، سره دی چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په دوه زره دولسم په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د ده پروسه ختمه سوله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره اماده نه ولمه. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانتینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کښې، په زړو اسنادو کښې رامې وړله، بیا مې تی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په دوه زره شپاړس کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خوا ته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر دوه زره اتلس دوه زره نولس پورې. دوه زره نولس کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتې څخه پرې نه شووله، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلي سولې، هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم، که مالیه ورکوم، که کار کوم، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په مانه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چېرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. څانوال صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو پنځه شپېته کلني د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په نولس سوه نه اتیا کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې دېرش کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا یې څلوېښت کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده.
هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې دې راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوې دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تنبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغې کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کړم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغ دی زما هم دوره دی هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو راوایخلو ښه دی چې اوسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوی نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مې ذات کوم
ودی تناسک منگی دی ودی تناسک منگی دی ودی تناسک منگی دی ودی تناسک کنا دی لا دی ماتم پرک دلما کنا دی لا دی ماتم پرک دلما گل 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 ولی نراسے گل 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 ولی نراسے یاری تا پیغل جلی فن 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 چھ اللہ سدے تصفا وقت زکمی چھ اللہ سدے تصفا وقت زکمی گل 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 ولی نراسے گل گل گل